پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبرې کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستی او شری ناروغي هم ډیر خبرې شوې دي، چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقص کړي دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په برخه کې چې وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته دېرشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومانو لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون له کبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویلي دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي. بل خو بیا د غزنی اوسیدونکو وای د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالیان تللی دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موزه فرید سیال قربانی. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28مه په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لږ وښورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زه یو ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وریا بم ور دی چې تاسو شپش په خوا سره ور رايا کې ور پخوم څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راج سر ور شو جنا می ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بنادا پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زور ور په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی ور ور هم کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره په تنگ کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته له خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لورې په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی و اویوم غونډې ته بیلابیل مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز وکړ یو شمیر مشرانو د افغانستان په نوړ اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه دوی په عین حال کې لز دکړو د افغان نجونو په محرومیت هم خفقان ښکاره کړی دی اسمت سروان نور راپور کړی
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنی ورکولو او د اقليمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه د پخپل وینا کې پر اوکرين د روسي پر يرغل ډېر تمرکز وکړاو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکرين ته د سباندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایي میغونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو لوري لستکړو د جنونو د بیبرخي کولو په وړاندې به تفاوت و نه وسی د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقوقو په وړاندې پټه خوله پات نه شي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل شولز د مسلې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په ورستیو کې د اوکرين میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپل اتباعو د مدني ازادۍ او بشري حقوقو لپاره لازم اقدامات وکړي د پاین حل کې وویل چې په افغانستان کې مثبت تحولات او خوشبین دي او د افغانانو ملاتړ کوي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډیره دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاري د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. راضیه زیاتوي چې ښوونکي نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله له موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسه پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پایل څو هغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټول په سیواستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې پسې واخسته.
ګلالې او فوزیا د دامان ولسوالۍ وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وېستل شوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنې یادوي.
د مش کشرانی په غسن تو کې پرېښې دي خو موږ غټان انجن و ته زګ دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برتر ایتل کې چې مش خپل انده جوړ کړو چې په واره باندې کې ډاکټر سو خپل یو ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
د دې سیکوم بلای موږ د سیم بس ګرد راوي سول لاړ سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ واست مکتب سو تل نه مو پرېږدې مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د ایبلوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو او نو پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په ډیره د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نوبړی ورته ویل دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خوی څه دنده لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه هغه صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلق وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشرو کوم چې داسې یو ارګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراءات کی یا دی حکومتي کارونه کوي د کوم خاص حکومتي تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مر خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې ابدي ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د جنو شونزي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وای چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د زینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 پکاسه ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله آغا ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنی د طالبانو د یو شمیر مشرانو غوښتنی او د نړیوال ټولنې غوښتنی چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبان 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمي یوسف زیتری د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وي
جوان
تریکا پولیس وجو سمینی
آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسي په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د خستلو ژمنه کړې ده دا روسته له هغه چې مسکو په اوکرين د خپل بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوزي تحرکات اعلان کړی دی سفیولا سنګزر سره په استډیو کې ده په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل روسله هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر په 28مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر کړی و چیرته چې روسیې ځواکونه په دې ورشته کې د زینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رای ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو غوښته شي خبرې نه دي. دا خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشاره په توګه لیدل شوې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیه غواړي په ټوله معنا اوکراین لمینځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارتر مات کړ. اوس داسې ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده لمینځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وښيي. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او دیارلس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لستی مونومانس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا د کې د پدګمټال فرانس شټیوی ټیمونه کشته کې دیوه پرشکی واما وایګل کوانټ وایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي په شکل کې مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فائنل ته ورسیږي. نو موږ د ګاندې خلې ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټالو کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګیمټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله.
مو خرسند سم ازي
خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک للارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره و چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یو خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو حسابونه لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانې وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یو لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو د امریکا د خزانې وزارت 3.5 میلیارد کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي. خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پو عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عام افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بیوزلی او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالی سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې لولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغې ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یو اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرې اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندۍ وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن شوي نو ځوانان یو څه مایوسه شوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی په پیدا سو چا به کوزده کړي وي دي چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان بچو سره ټولیدا او یو کښنی ملګری بنولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سي څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाजونه وریا دي یعنی سر بر سره برابر ولای شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا همدغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی یو کله کله یو څوک تشرخیږي منطقه مسایل رواني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالي څخه خبر سره کوم وروره وښتنه مذاکره طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور څه چې ولله وکړ چې موږ د سپاس ځای جوړو کوم په 200 متره دی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خبر کوم دا کوم خبري چې روان دي وروره هر سړی چې وای دا بالکل دروغ وای نه 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 وسره ستنه پولیس وسره ستنه لې لې شری نیولې د جزو کاندي تر لا